پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړی مشه، زه صفی الله ستانکزایم. د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 دی. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ: د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د وروستي خپور شوي لارښود ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي، او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فیستیوال په ګډونوالو باندې یو موټر ورغلی، 15 کسان مړ شوي او 40 نور ټپیان دي. په دغه پروګرام کې د قمر په نوم د یو بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره مرکه لرو چې یو آنلاین کاروبار پیل کړی دی
چې دې تور باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
او په کندوز کې د لیلامي یا دویم لاس کالیو مینوال زیات شوي دي.
دا لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
تر هر څه مخکې اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې تګلاره یې د رسنیو او بیان ازادي خلاف نه ده. افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې 10,000 بې ځایه شوو سره مرستې شوې، او تیره شپه د هالان په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه: طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلاره یې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یوه اتمادهیزه کړنلاره اعلان کړه. د دغه وزارت ویان عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي محدودوي، وویل:
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خبرې نه کړي چې چاته سپکاوی شوی وي یا ممثلې ښځې وي. دوی همدارنګه ویلي چې ښځینه خبریالان حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه جوړ شوي فلمونه نه خپروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې له شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه شوو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه شوو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه سخت ژمی په مخ کې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په وینا په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامداره مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نور ستونزو شپږ میلیونه افغانان بې ځایه کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کانکیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. د بلوچستان هرنایي زولې په غرنۍ سیمه خارګه کې نامعلومه وسلوالو پرون درې کانکیندونکي وژلي دي. د هرنایي یو دولتي چارواکي سهیل انور هاشمی ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کانکیندونکي هغه وخت په ډزو وژل شول چې د سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. تیره شپه د هالان په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کورونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو یې اوبه وشیندلې چې د دوی په باور په پولیسو باندې ډبرې غورځول شوې. د پولیسو موټرو ته اور اچول شوی او ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو با ټپیان شوي وي لا هم په روغتون کې دي. تیره شنبه تاوتریخوالی حق تا لمن و غزه ولا چه پرون نور و خارگوت تا هم خپور شو. حالان ده کرونا ویروس لاخپریدو ده مخنیوی لپاره ده دره و اونه لپاره قسمی طولبند نافذ کرده. له بلجیم، اتریش، کروشیا، سویس او ایتالیا هم ده اعتراضون را پرونه ورکرل شویده. بلورتا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتی دوز یا ستنې لګولې. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې ویل د کورونا ضد واکسین تقویتی دوز می لګولې او په عادي حالت کې هم. د روسي ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولې و چې په اپریل میاشت کې دویم دوز ولګوه. په وروستیو اونیو کې په روسیا کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیرې نږدې 1.6 میلیونو ته رسېږي، یوازې 10% خلکو پورا واکسین ترلاسه کړی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کرسمس په اوپریټ کې د خلکو پر ګڼګونه د یو موټر د ور برابرېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسه ټپیان شوي او د 50 تنو مړینه هم تایید شوې ده. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه لسره ولولای. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د امر به معروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال د یو شمیر غوښتنو ورسپارلو. د رسنیو خپل او همدارنګه له رسنیو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونو نه پارولي. له رسنیو ملاتړي بنسټونه دغه وړاندیزونه د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونو سانسور بولي او وایي د دې وړاندیزونو منل به د رسنیو فعالیت لا ډیر محدود کړي. د طالبانو حکومت پرون رسنیو ته یو لړ وړاندیزونه یا کړنلارې سپارلې چې پکې د ځینو خپرونو د نه خپرېدو، د ښځینه خبریالانو د دندو او د خپرونو د څرنګوالي په اړه وړاندیزونه شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خپل خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملړ سپارل کېدو پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه وړاندیزونه که چیرې عملي شي، د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خپرونې به له ډیر محدودیت سره مخ کړي او آن ډیر شمیر ټلویزیونونه به چې د خپرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي، د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نه شي. د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندیز شوي اتمادیز نوملړ کې په تنزیه او کامیډي برخه کې د اشخاصو له سپکاوي ډډې ته اشاره شوې او تر خوا یې ویل شوي هغه فلمونه او سیریالونه دې هم نه خپرېږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوي او زیاتوي ښځینه خبریالان باید اسلامي حجاب په پام کې ونیسي او تر خوا یې هغه تمثیلي خپرونې دې هم نه خپروي چې ښځو پکې ونډه لرلې وي. پر هغه سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي، د هغه خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي، او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاري، د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته په اشاره وایي دا ماده رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي.
در پشت ازی مثلا بیشتر یک ذهن
په دې موضوع کې زید اخلاقی دستورمل پر ځای ډیر یو سانسورون کې ذهنیت وینم. اوس شاید په بیړې دې موضوع ته د وړاندیز نو مرکړې وي، خو وروسته به دا مادي راټولي او د یو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې د رسنیو د لاډیر محدودیت امکان شته.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل زیاتوي تنظیم خبرونې د رسنیز پوښښ یو مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤل به د رسنیو لپاره تنظیم سوچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبریالان له ډېرو ستونزو، له دې شمېر اقتصادي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي سره مخ دي او طالبان باید دا ستونزې حل کړي.
شرایط قانوني مو چې نیاز درم
اوس مهال موږ یوې داسې سنجول شوې تګلارې ته اړتیا لرو چې د افغانستان د رسنیو د پاشل کېدو مخه ونیسي. تاسو وګورئ چې خبریالان او رسنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی آن د سړک پر غاړه درنه کارونه کوي.
خبریال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه د خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرولی شي.
طالب مشان ډیر کله خپل خبرو کې بیان ازادي ته ژمنتیا خي او دمدغه بیان ازادي څخه په استفاده دوی پر رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځین نور مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د توصیې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشاداوت وزارت لخوا نه یو خواهش و رسنو نه د رسنو سره یو غونډه درلوده، دوی مشترکه به رسنو یو خواهش کړو. نور زموږ د وزارت سی رسمي مکتوب خو نه ده، خو یو خواهش د رسنو نه یو دعوت بلنه.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو یوه ده، خو رستر بلې د دې مهمې لاسته راوړنې پر وړاندې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان له رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت د بیلابیلو لاملونو له مخې بند کړی. هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
په همدې تړاو مو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره خبرې کړې دي او دا مو ترې پوښتنه کړې په سر کې چې آیا دغه کړنلاره چې دوی وضع کړې ده خو به د بیان ازادي او د رسنیو ازادي نه محدودوي؟ مهاجر په ځواب کې وایي
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کښې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرې نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني کرامت.
همدغسې فلمونه اوس هم ښکاره کېږي په ټلویزیونو باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي؟ د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
مانا نه ورکوي چې دلته داسې څه ترسره شوي دي، نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلي چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي، چونکې دلته داسې نه وي چې نفس کښې ترسره ښکاره کېږي. ما سوال ځینې شیان چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمېر تر ډېره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ورنه کړل شوه، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوي دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟
چونکې ما مخکې وویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي کښې ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی له دې نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او ابرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب د رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې یعنې مطلق تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغسې تمثیل چې یا په کې انساني کرامت ته لکه عباس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته وي، یا بل ته چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغسې تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا وروستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشرېږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دی، دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلېدلي هم دي په اسلامي هېوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د هغه یو څه هغه کېږي، نو په هغه باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي، او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک را څرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د دغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدار غوښتنه ده، ملت یې غواړي.
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي، د کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک کې یو کس را څرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه د پیغمبر چې ځان ښیي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاندو چې رسنیو ته د پرونی کړنلارې په اړه باندې وضاحت ورکاو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس په نوې منځنۍ چپا باندې خبرونه کو. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله وروخوت. پولیس وایي په دې اړه څېړنې پیل کړي دي چې آیا په پیښه کې به د ترورستانو لاس وي کنه. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
بیگا یو موټر د امریکا په وسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د وسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قمندانې پر خپل فیسبوک پانه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قمندانې زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي یو سور موټر لیدل کیږي چې د کریسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یو ویډیو ښیي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیس د کونکي لاندې کوي او په بله یوه کې د موټر چلونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نڅیدونکو زده کونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قمندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي کنه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړي خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوي وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړي دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینې مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د وسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي د دوی شبکه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ور پیدا شو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کړم وړوکی د خپل کورسونو لپاره چې د خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې پم دې باندې ریسرچ کوم چې څنګه پلیټ فارم جوړ کړو وړوکی، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولې، هم پکې ژبه ولولې کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو. او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کې او سوق د ډیزاین په فکر کې دی هم فکر خلق ته پیدا کی او سوق د ژبه او شعر او شاعری فکر کې دی ال ته خلق پیدا کی ک سوق کوډینګ کې ویب ډیولاپمنټ کې هم چنان دسی او کمیونټی پلیټ فارم نو متاسفانه زه خبر يم چې سوشل میډیا موږ سره غوړ پلیټ فارم باندې چې په جمله کې فیسبوک هم دی یوټیوب هم دی لیکن دا پلیټ فارمونه د یو معلومات لپاره صحیح دي لیکن چې داسې بنیادی درس پکې وای هغه لپاره صحیح نه ځکه چې ته یو ویډیو ګورې هغه پسې بله ویډیو ګورې توجه دې مکمل بل ځای تللی وي په فیسبوک کې هم چنان چې ته به یو صحیح د دوستان به دې وي یو امان فکره دوستان به دې وي لیکن چې متوجه به شي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول ورځ خراب کړي نو داسې یو پلیټ فارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص هغه خلک لپاره وي څوک چې غواړي درس ورکړي او څوک چې غواړي نوي شیان ولولي او دوامداره لپاره خپل ځان اپډیټ وساتي نو داسې پلیټ فارم نو ځکه ما دا پلیټ فارم بیا شروع کړو
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بیکاری ځورېږي د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي څه فکر کوي چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي هغه په کومه درس باندې زوایم که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړي یا ته هغه درسونه هغه سکلس ته وښایي کوم چې واقعیا نن خلکو ته ضرورت دی که هغه کوډینګ دی ویب ډیولپمنټ دی که هغه انجینیرینګ دی که هر یو بخش ته په دنیا کې ضرورت دی نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړي لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلس چې لازم دی یا غا دولت طرف نه او یا خپل خلک لاړ شي قول ولی او ځان ته کار پیدا کی
رحمت الله نوروز چې د یو لرنا په نوم یو آنلاین شبکه جوړه کړې او وایي چې کولی شي د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي او ځوانانو څخه زده کړې هم وکړي اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای ایران غواړي د افغان سوداګرو د اړتیا وړ نفت د پالشغی شرکت سره د حقوقي کولو لپاره برابر کړي د دې خونې مرستیال یونس مومن نزادي راډیو ته وویل چې یوازې د ایران د نفتو ملي شرکت کولای شي چې با کیفیته نفت د افغان سوداګرو لپاره د دواړو هیوادونو سرحدونو ته ولېږدوي او په دې اړه باید له ایراني چارواکو سره خبري وشي د نفتو واردونکو سوداګر جناق صدیقی نزادي راډیو ته وویل د پالشغی شرکت تولیدات د افغانستان او سیمې په معیارونو برابر ندی او که د ایران دولت وغواړي افغان سوداګرو ته د اړتیا وړ نفت برابر کړي باید هوکړه یې د ایران د نفتو له ملي شرکت سره وشي ښاغلی صدیقي وایي د ایران حکومت د مخکینیو هوکړه لیکونو او هغو پیسو په اړه چې افغان سوداګرو د نفتو د اخیستلو په خاطر ورکړي او تر اوسه یې نفت لاسته نه دي راوړي کوم عملي اقدام نه دی کړی خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د نفتي موادو د اخیستلو په برخه کې ټولې ستونزې او هغه پیسې چې مخکې ورکړل شوي دي له ایراني چارواکو سره پاره خبرې کوي د سوداګرۍ د وتی په برخه کې د افغان خزو شبکه وایي لا څلور میاشتو را په دی خو د ډیرو سوداګرو مېرمنو سوداګریز کارونه په ټپه ولاړ دي د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او د بازار د نشټوالي له امله سوداګرۍ خزینه شي کولای چې خپل تولیدات ولري دا نوموړې په خبره سوداګرو مېرمنو تر ډیره د غالۍ اوبدلو لاسي صنایعو خامګنډلو او نورو برخو کې فعالیتونه کول چې ډیر تولیدات د هیواد او په بهرنیو بازارونو کې خرڅېدل اغلی یوسفزی وایي د سوداګرو مېرمنو د کارونو درېدل د هغوی د کورنیو په اقتصادي وضعیت هم ناوړه تاثیر کړی په تېر حکومت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي وو چې 2,420 سوداګرۍ مېرمنې په رسمي ډول په ولایتونو کې فعالیت کوي او 45,540 مېرمنې په غیر رسمي او انفرادي ډول خپله سوداګري مخته وړي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 490 افغانۍ یو یورو 115 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 13 پوله زر هندۍ کلدارې یو زر 130 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 512 افغانۍ
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې ولولئ
وربشو کندوز ته په کندوز کې د یخنی د موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو یا د دویم لاس لباسونو بازار خطود ده. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانونو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمېر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او هم باکیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
گاتے نا مالے نا پنجا پنجا رپا واردار بخیر
سیر بنا میشا
ساش کل مخ کے لو وقت دے جمی را رسیدو کندوزیان ور خطا کڑی دی څوک دی بخاری لپاره د سون توکي اخلي. ځینی خلک بوټان او موزی او یو شمیر نور بیا د ژمي لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاستیک راچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. پنځه درش کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین څو ځل شیان اخیستي دي هېڅ کار نه کوي او زه خپله د اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته زه غواړم چې دا جمپر د
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصر الله سالرزی په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کورتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. مونږ به وزله خلک نشو کولای په دوکانونو کې نیوی جامپر یا کورتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو مونږ راغلی دلته کونه پروشی ته په دې کې ځان ته یخنۍ د پاره په کې مختلف دغه خط واخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دکان لري هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چا چی اخیسته قیمت هم دی و کیفیت کم ده. کندوز خلق دیزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلقو ده لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یا بل دکاندار عبدالله بیوائی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا لس لیلامي ښه شی دی په دغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په دغو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه سره راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي. د یو شمېر کندوزیانو په خبره پر اقتصادي ستونزو سربیره په دې خاطر خلک لیلامي بوټان موزې بالاپوشونه جاکټونه او لباسونه اخلي چې یو شمېر سوداګر له همسایه ملکونو څخه بې کیفیته لباسونه بوټان او نور جنسونه په ارزانه بیه واردوي او پر خلکو یې ګران پلوري چې یاد شوي جنسونه څو میاشتې هم دوام نه کوي او له منځه ځي.
وربشو نورستان ته د نورستان مرکز پارونه و ما ولسوالیو کې پر 2000 د خانانو د غنمو اصلاح شوی تخمونه او سری وویشل شوی. دغه د خانان وای نور زیات هم راستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارونه و ما ولسوالی کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپین سره ورکړی ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دهقانانو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړی دي او ورسره یو بجې تور سره او سپین سره چې واما ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دهقانانو ته هم اصلاح شوی تخمونه یو بجې تور سره او سپین سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډېر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سری ورکړل شي. کومو کسانو چې یاد مرسته تر لاسه کړي پری خوخ دی خو غوښتنه دا ده چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالداري ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوی کلی اوسیدونکی دی، وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډیر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره دې خپلې مرستې دغه شان جاري وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته دې هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینا یې چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم اندېښنه ښودلې چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. اسدالله الدین ته وخت ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یوه اته مادهیزه کړنلاره اعلان کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ار سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې له شاوخوا 70,000 کورنیو بې ځایه شوو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. د بلوچستان هرانایي ضلع په غرنۍ سیمه خارګاه کې نامعلومو وسلوالو پرون درې کان کیندونکي وژلې دي. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کورونا وایرس په تړاو د لګول شوو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته راوتلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې لګولې ده. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي دوز می لګولی او په عادي حالت کې یم. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کرسمس فیو پریټ کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د یو موټر د ور برابرېدو په پیښه کې تر 30 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په باور د پیښه کې 15 کسان مړه شوي هم دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د ازادي راډیو نیوز بحث مو بیا حمزه صفی الله ستانګزای خره غلاس تویم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړي. د ازادي راډیو په دغه نننی بحث کې په دې باندې خبرې کوو چې د عربي هیوادونو له ډلې متحده عربي اماراتو دا اونۍ په افغانستان کې خپل سفارت پرانیست. تر دې مخکې هم پاکستان او ایران سفارتونه درلودل او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي دي له هغې ډلې جرمني چې په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. په همدې بحث کوو چې د سفارتونو بیا پرانیست آیا له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو او راشه درشي پیلامه ده او آیا دا معنا خو به نه ورکوي چې هیوادونه غواړي طالبان په رسمیت وپیژني، لکه څنګه چې طالبان وایي د بیلابیلو هیوادونو استازو ورته مثبت پیغامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي او له دوی سره به اړیکې جوړوي. طالبان ویلي دا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې پیل دی او دوی هیله لري چې ټول هیوادونه په همدغه لار باندې ولاړ شي. په دې تړاو د پروګرام له دوو میلمنو ښاغلي شیر اعظم سره چې سیاسي کارپوه دی خبرې کوم. دارنګه احمد خان اندړ هم چې سیاسي کارپوه دی دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. ښاغلی شیر اعظم پیل به په تاسو باندې وکړو. متحده عرب اماراتو کې یاستئ، متحده عرب اماراتو دا اونۍ د شنبې پر ورځ خپل سفارت پرانیسته، څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکنانو او د افغانستان زوریدلي ولسته. عرض باید دا وکړم ستاسو سوال په جواب کې چې عربي متحده اماراتو سفارت د پخوانه په افغانستان کې موجود و سفیر تبدیل شوی او نو سفیر تر اوسه پر راغلی نه دی او زه فکر نه کوم سفارت د هغوی په یو مخ تړل شوی وي. سفارت پخوانه هلته خلاص و خو اړیکې او یا روابط یې سره دغه شوي وو لږ ټکنی شوي وو، خو اوس سفارت په خپل پخواني حالت کې دی او لکه څنګه چې مخکې وو یوازې سفیر نوی سفیر نه لري.
ښاغلی شیر اعظم، زما هدف دا و چې په خپله خلیجي هیوادونو کې متحده عرب امارات، کویت او قطر ځینې سیالانې سره پالي او دا چې طالبان قطر ته ډېر نږدې دي، اوس دغه د متحده عرب امارات هم خپل سفارت بیرته پرانیست، بیرغونه یې پورته کړل. پخوا دغسې نه وو، د راپورونو په اساس باندې چې دوی فعالیت نه درلود رسمن. په همدې باندې مې وویل چې دغسې چې د طالبانو له حکومت سره دوی دغسې روي اختیار کوي، دا په څه هدف دي او څه معناوې به ورکوي؟ او آیا نور هیوادونه هم تشویقیږي چې بیرته خپل کارونه عادی باندې تر وګرځوي که څنګه؟
ګوره خبره داسې ده چې په افغانستان کې یو بدلون راغلی دی، یو حکومت تشکل یا شکل نیولی دی. نه د دنیا لپاره کومه بل لار موجوده ده او نه د افغانانو لپاره کوم بل الټرناتیو موجود دی چې په بل کې باندې فکر وکړي. فعلا دپاره همدغه لار موجوده ده چې دنیا هم سلو سلو خلیج هیوادونه، اروپایي هیوادونه او نړۍ ټوله له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو لپاره باید پرمختګ ولري، ځکه چې که چیرې اړیکې سړې پاتې شي او یا مثلا په دې باندې کار دی ونه کړي او د طالبان اسلامي تحریک په پخواني شکل لکه پخوا چې کلونه کلونه مخکې وو همداسې پریږدي، دا به خدای مکړي یو بل درد سر دنیا ته جوړ شي. نو دنیا هم مجبوره ده او د طالبان اسلامي تحریک هم مجبور دی چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره مرحله په مرحله مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې د درې میاشتو نه په راوروسته کې خصوصا په دغه یو نیمه هفته کې ډېر زیات بدلونونه لیدل کېږي. تاسو ولیدل چې د انګلستان لوی درستیز مثلا پارلمان ته په خپل وینا کې څه وویل، او یا مثلا د امریکې خاص استازی چې طالبانو سره کوم ملاقات درلود دغه ښکاره کړه، او همداسې خلیج هیوادونه هم په همدې هڅه کې دي چې خپل مناسبات ورغوي او طالبان یوازې پرې نه دي چې هغه خدای مکې بل لورې بیا هلته نور قوتونه هلته کار وکړي او افغانستان یو بلې فاجعې ته بوځي. هم د دنیا لپاره په خیر ده، هم د طالبانو لپاره په خیر ده، او دې لپاره زه خوشبین یم چې مثبت قدمونه اخیستل کېږي او روان دي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم. ښاغلی اندړ، تاسو راته ووایئ چې په اروپایي وادونو کې جرمني او هالند دغه دي مخکښان شوي دي، افغانستان ته خپل استازي ورلیږل، څه فکر کوئ آیا اروپایي هیوادونه به هم سفارتونه پرانیزي که څنګه؟ ځکه چې دوی خو ځینې له مخکې شرایط وړاندیز کړي وو او ویلي چې په همدغو باندې به کلک درېږي او تر هغو پورې به له طالبانو سره ډیپلوماتیکه کچه باندې اړیکې نه پالي او یا به یې په رسمیت نه پیژني.
افغانستان موضوع د ډېر هیوادونو د مخو لپاره ډېره ښه تمامېدای شي. دغه اوسنی حالت کې تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان دامنن چې د افغانستان خلکو او د افغانستان اسلامي تحریک د طالبانو اسلامي تحریک د نړۍ دغه قدرت د امریکا متحده ایالاتو او همداسې د رقیب وزن ته ماته ورکړي، خو بیرته هغوی په جوړښت سره همدغه د امریکا متحده ایالاتو چې جمهوریت پخوانی جمهوریت له کمی سره مخالفت کړی او طالبان واک ته رسولي دوی په واک رسولو کې دوی ډېره همکاري کړې ده. نو اوس چې دوی په راتلونکي کې سپونې موخې لري، کوم تعهدات دوی سره کړي د افغانستان تاریخ ته خبر نه دي. راځم ستاسو اصلي پوښتنې ته. د اروپایي ټولنو تګ او راتګ او یا د المان او د هالند د ایتالو استازو تګ دا هیڅکله د دې په معنی چې کوي دوی به افغانستان په سیاست کې دوی کوشش کوي هغه خپلې بشري مرستې د افغانستان خلکو لپاره ادامه ورکړي. دا ځکه موږ په دې باندې باوري یو چې کېدای شي وضع پکې کېدای شي، خو اوس د ملګرو ملتونو د استازي اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې افغانستان په څلور تشکیلاتو کې دایش په سر جګول کړه نو یا فعال ده په دې معنی چې اروپایي ټولنه همدا چې خپله د امریکا مشیالات او سیمې وطنې ډېر ښې خبرې په تشکیل کړي دي او کوشش کوي چې خپلې بشري مرستې وکړي افغانستان ته تر هغو هغه افغان ځوانان چې د پښتو لپاره استراتیژي هغه مخه ونیسي یا رجرتونه مخه ونیسي نو دا ټولې څو سفارتونو خلاصول په افغانستان کې دا ښه نښه ده. خو هېڅ کله هم د فعل لپاره تر هغو ټوله اندازه په یو غږ سره د افغانستان په هکله باندې تصمیم ونیسي او د افغانستان اسلامي امارات هم ځینې هغه ستونزې چې حتی خپله اعتراف یې کړی دی چې دوی کمیسیون د پبلیکو کې اشکال شته چې خلک یې ضروري دي هغه به محکمه کوي. نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې ضروري دي او د افغانستان اسلامي امارات هم باید وشي چې اوس یوازې تلویزیونونه او ژورنالستان نه دي چې نړۍ ته خبرونه خپروي بلکې په هر کور کې اوس میډیا ده. دغه چټک تلویزیونونه ډېر هغه څه خپره کړي چې د طالبانو کړنې یا هغه څه چې دوی اعلان کړی وه د هغو په هغو کې مشکلات او ستونزې ټول نړیوال ولیدل چې خلک څومره ضرور دي. بنان اوس نو نړۍ یو کړې ده او په دې کړې کې موږ به ژوند کړو. هېڅکله نړیوال نه غواړي چې افغانستان یوازې پرېږدي که ده کې هر یو حکومت حاکم له حکومتونو سره اکثره وخت دوی تعاملات کوي خو د خلکو سره یې بشري مرستې جاري ساتي لکه اوس چې افغانستان سره ډېر هېوادونه جاري کړي دي. نو دا یو ښه زیری ده خو خدای وکړي چې د افغانستان خلکو په ګډ تمام شي. پرون د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسینم ځینې ګواښونه وکړل چې دا ټولې د افغانستان لپاره دفنر لپاره چې افغانستان اسلامي امارت پر رسمیت وپېژندل شي یو ګواښونه دي. موږ هم ګواښ ده موږ هم نه پوهېږو چې افغانان به راتلونکي څنګه همې حکومت ولري. دا ځکه طالبانو خو یوازې د شرعي حکومت دعوه کړې ده مګر افغانستان حکم اسلامي هېواد و د افغانستان اسلامي امارت باید یوه طرحه د خپل حکومتداري پلان نړۍ ته او په لومړي سر کې خپله خبره وړاندې تروسه موږ په قانون نه لرو او موږ خپل نه دیو چې موږ سره خندو حکومت لرو.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی شیر اعظم له طالبانو سره چې کله امریکا په دوحه کې تړون لاسلیک وو او اوس تر ډیره پورې په خپلو خبرو کې دی وایي چې د حکومت د جوړېدو هغه اصلي بنسټ یا ډبره هماغه تړون وو او امریکان هم غواړي نور هېواد هم غواړي چې هغې ته متحده پاتې شي. هلته ځینې شرایط وړاندې شوي وو مثلا له تراګرۍ سره مبارزه وه چې په هغې کې به طالبان مرسته کوي او تراګر به نه پرېږدي. هغه څه چې تر اوسه پورې ویل کېږي طالبان پکې ناکامه دي. د داعش فعالیتونه عملا ډېر شوي دي او منځنۍ اسیا هم له دې مسلې باندې ویریږي او همدارنګه د ښځو او بشري حقونو مسایل هم یاد شوي وو چې مهم مسایل وو. پکې په دغو برخو کې طالبانو څه پرمختګونه نه دي کړي. فکر کوي دغه تړون چې دوی ډېر پرې ولاړ دي د دوی لخوا مات شوی که څنګه او که مات شوی ولې نه مني دغه مسله؟
خبره داسې ده چې د دوحې تړون په حقیقت کې یو کامل او درست تړون و. که هغه په دقیقه توګه باندې عملي شوی وی او په منځ کې لږه سکتګي نه وه پیدا شوې لکه کوم چې طالبان کابل ته ننوتل او د هغوی ننوتل هم د مجبوریت له مخې یو مسله وه چې باید ننوتی وی ځکه چې هیڅوک په واک کې نه و هلته. که دا شیان په کې نه وی شوی زه په دې یقین لرم چې دوحې تړون به یو ډېر کامیاب او موفق تړون و. اوس هم په دې عقیده یم چې بلاخره نه د طالبانو لپاره او نه د دنیا لپاره تر دې بله بهتره لاره شته چې مخ واړي بیرته دوحې تړون ته. دوحې په تړون کې ډېر شیان وو. مثلا په هغه کې دا شیان موجود چې په کابل کې به د زعامت لپاره یو بې طرفه اداره رامنځته کیږي تر څو پورې چې د دواړو قوتونو یا دواړو خواوې سره دغه کې متحد کی سره یوي کی او دغه کې سره مکسي کی. نو په دې کې مثلا داسې ډېر بهترین شیان دا موجود وو چې کابل ته به څوک نن نه وځي مثلا زور نه مخې به واک نه اخیستل کیږي. هغه په دولت باندې هم بعضي دغه وخت په دولت باندې هم بعضي مسؤلیتونه پراته وو. یعنی په یقین سره چې یو ډېر کامل او درست تړون وو. خو اوس تر تاسو مې دا دی چې طالبان تر دې سرحده پورې خپل هغو ژمنو ته ولاړ دي. خدا چې
مثلا همدغه چې باید زعامت یو بیطرف حکومت ته وسپاري دا کار خو نه شو نو تړون مات شو که څنګه؟
نو تړون خدا چې مات شو چې هلته خلا راله خلا د اقتدار او خلا د قدرت راله د افغانستان جمهور رئیس بیل یو مقدمې بیل یو مشورې بیل یو تفاهم نه میدان یې لکړ او ټول کوتونې په میدان پرېښودل او بلاخره ګډوډي دغه ځینې لویه ګډوډي شروع شوه. کنی زه په دې یقین لرم چې
کدی پنځله شپې مخکې هم دته مسمم پاتې شوی وي د خبرې ته او دای منلې چې زه زما دی لارې ته دا خبره نه پیښېدله. حتی د تر اخره پورې ګوره تاسو به پوهېد چې په جنگ باندې زور وو، شپږ میاشتنی پلان او درې میاشتنی پلان او سرکومندان دی الله او دا هغه د کیسې موږ تاسو ته مخ نه تېرې شولې. په هر صورت باندې اوس خو د دوی ننوتل هلته داسې راغلل چې ګواد هم د یو خونه مجبوري وه، که دوی کابل ته نه وې ننوتې نو بیا به څه کېدل؟ کابل به چور کېده، کابل کې به مثلا د خلکو عزت، ناموس، مال او حیثیت په ټول لکه د پخوا په څیر باندې د نوې ملسیزه په څیر باندې خدای مکې در بدرې ته نو ناګوزیر او طالبان باید نه نوتې وي. او په دې وختونو کې دنیا هم اجازه ورکړه چې بل څه پاتې نه دي، سړی تښتېدلې دي، تاسو نه نوځئ. نو دلته اوس مسله دا ده چې موږ به بیرته راځو غوا، اوس خو دوی په اقتدار کې دي، په دولت جوړونه کې دي، حکومت جوړونه کې دي. دلته اوس په کار دادی چې موږ بیرته زیاته توجه د دوه د تړون خواته وکړو او په هغه کې هغه سالم ټکي چې دنیا په کوم مسولیتونو په غاړه اخیستي وو او د طالبان اسلامي تحریک ته کوم مسولیتونه په غاړه وو، باید هغه وسره عملي کړو. مثلا په هغه کې د یو ګډ شموله حکومت، د یو افغان شموله حکومت، د یو بهترین درست حکومت، په هغه کې دا مهمه نه وه چې په هغه کې به هغه پخواني استادانې بیا به پکې پخواني مثلا جنرالان یا پخواني دغه نه. د افغانستان دلته ډېر تکړه بادرکه بااستعداده وطن دوست خلک موجود دي. له دوی سره ګډ باید طالبان یا مشترکی اداری یا مشترک حکومت حکومت ته لاړ شي.
دا کار کړی دی تر اوسه فکر کوي که څنګه دغه دي څلور میاشتې پوره کیږي؟
نه دا کار خو تر اوسه پوره نه دی شوی. ګوره دوی دلایل دا دي چې موږ په یو مشترک حکومت کې که موږ په اولو قدمو کې دا کار کړی و موږ دې کار ته نه شو تللی، ځکه مشترک حکومت دا لاره نه خلاصوله چې موږ د روسانو د وخت په پښې د خزونه راوباسو. یا مثلا موږ د پخوانی وختونو اصلاحي او دیپوګان چې په د افغانستان په مختلفو جنوب او شرق او غرب کې دي دا تخخیر کو. یا مثلا هغه بدمشان او هغه قومي ټیکداران چې هغه په دې ولس باندې مسلط دي دا ثاني نه وباسو، دا په ګډ حکومت کې نه کېدل. درسته ده دا مسولیت دي ټول په خپل غاړه باندې واخسته، دا کارونه وکړل. اوس دوی زما د فکر په بنیاد باندې چې آرام آرام هم دې فکر ته راغلي دي چې باید هم شمول حکومت ته لاړ شي، ځکه بدون د هم شمول حکومت نه دوی پاتې کېدل دلته
هم شموله. تاسو وبخې ښاغلی شیر اعظم په څه معنا بولئ چې یوازې د طالبانو هم فکر خلک وي که څنګه، یا ځینې نورو کسانو ته هم باید چانس ورکړل شي؟ تر اوسه پورې خو ټول د طالبانو کسان دي او تر ډېره پورې ملا صاحبان دي ټول پکې.
ګوره که ستاسو حقیقت وایم، د طالبانو د فکر خلک کم فکر، هغه فکر چې متحد افغانستان غواړي، هغه چې اسلامي نظام غواړي، هغه چې یو قوي باثباته مرکزي حکومت غواړي، هغه چې د افغانستان واک اختیار او دا دغه غواړي، دا د طالبانو د یو لوی برخې همدا فکر دی. داسې یو محدود کوتونه به خامخا پکې، ځکه دلته کابل دروازې ګوا اوس پورې لخلاصې دي، د دنیا او جهان بدمشان ډاکوګان پکې لګردي راګردي. زه فکر کوم چې په لیډرشپ کې دا احساس موجود دی چې باید هغه مشموله حکومت ته لاړ شي چې په هغه کې د وطن هغه ظرفیتونه چې هغوی باندې مصرف شوی وو، په هغو باندې تحصیل شوی وو، په هغو باندې زده کړې شوی وي، هغوی خوادي د وطن ته ایستلې وه، هغې نه باید د هغوی د وجود نه باید د وطن د ثبات لپاره کار واخیستل.
ښاغلی شیر اعظم تاسو ته به بېرته راوګرځو، ور به شو اندړ صاحب. اندړ صاحب، ځینو هېوادونو له هغې ډلې امریکا چې یو ابر قدرت دی، هغوی تر اوسه پورې دغسې کار چې مثلا اماراتو کړی یا ځینو نورو هېوادونو تصمیم لري چې خپل سفارت به پرانیزي، هغوی تر اوسه دغسې کار نه دی کړی او تصمیم هم نه لري د دوی په خبره باندې، ځکه چې هغه شرطونه چې دوی ویلي دي تر اوسه پورې طالبانو نه دي پوره کړي او په خپله خبره ولاړ دي چې موږ په رسمي کچه باندې دوی نه پیژنو، یوازې به خپلې مرستې خلکو سره کوو. امریکا مثلا د قطر په ذریعه باندې خپل کار مخته وړي، سفارتي کارونه دغسې که دوام وکړي بالاخره څومره به دغه د افغانستان سردرګم حالت دوامدار شي ورپسې؟
خو خیر، پاس رت امریکا د افغانستان سره لیک خطرې کې په قطر کې مرکز پنځه او یا نو راته نه دي او دا هغه په ډاګه ولې سم من هیڅ د حالات د سیون کې امریکا دومره قوت دی چې لونه وایي هغه ورې واده چې په وسه یې سبا ته ځي هغه هم به خلاص وره. نو په دې کې دوی خپل هم علاقه لري چې خپل نمایندګان پلاستیکي او نور وادو ته هم تشکر کوي. یوازې هغه غیر بشري مرستې چې شاید هغه نظامي پروتوکول چې افغانستان سره دې ترولې غوښتي نور بشري مرستې غیر غوښتونکي دي او هېڅکله نه شي کولی چې افغانستان نړۍ یوازې درد کړي. دوی به وي او همداسې که په قطر کې که د نورو خواو څخه همکاري کړي یا نظارت کوي دا ښه خبره ده. خو دغه دوی چې وایي چې موږ هم پوهیږو چې په افغانستان کې
طالبان نه ببره واک وې څه ډېر مشکلات وسندسته خو دوی دغه تعهدات چې دوی وایي چې موږ سره کړي دي کله دو پنځوس دی وایي کله څومره ورک وایي دا نړۍ ته د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې دغه تعهدات موږ سره طالبان کړي وو موږ څه پرېږدو طالبان خو وایي چې موږ هر څه سنبالی وو هر څه په خپل هېواد کښې د بشري حقوقو د ښځو حقوقو د میډیا حقوق هم ساتلي او پرې کم ځینې چې موږ وځو وینو ښځې ازادې ګرځي بېتونه محرمه کار کوي مکتبونه په شروع کېدو دي همداسې
ښاغلی اندړ زه غواړم همدلته وپوښتم چې دوی خو دغه ژمنو کې ویلي وو چې د ښوونځي به پرېږدي اجازه به ورکوي ښځو ته مګر عملا غیر له تخنیکي برخو نه مثلا د ښځو د تلاشۍ برخه یا د دوی د ښاروال په خبره باندې چې په ځینو تشنابونو کې چې هغه کار نارینه نه شي کولی یا ځینې تخنیکي مسایل لکه انجینري چې د ښاروالي وه دغو برخو کې ښځې بېرته راګرځېدلي دي مګر په لویه کچه باندې دولتي مامورینو ته اجازه نه ده ورکړل شوې ټلویزیونونه خبریالانې لرې شوي دي مدني فعالان نشته بالخصوص په مکاتبو کې درې میاشتې کېږي چې په ځینو ولایتونو نه پرته مثلا له بلخ سمنګان نه پرته یا له کندوزه پرته چې پکې د راپورونو په اساس ښځې تللي بېرته نورو په ټولو ولایتونو کې د شپږم نه ټول پورته نجونې نشي تللی د پوهنتونو په تړاو باندې لا هم د دوی پرېکړه نه ده شوې چې څه به کوي آیا نجونې به کولی شي بېرته که څنګه دغه څلور پنځه میاشتې چې دوی وقفه راوستله فکر کوي دا په څه معنا ده او دغه څنګه ګوري
نوري داګه سره د جمهوریت وخت ډېرې ناخوالې دي ښوونځیو
مګر ښوونځي خو داسې نه وو چې عملا په دې پلمه باندې چې باید شرعي نظام رامنځته شي درحالی کې چې غیر شرعي خو څه نه کېدل په پوهنتونو یا په ښوونځیو کېدل نو لطفا دې ووایي په دغې پلمه باندې هېڅ کله هم څلورو پنځه میاشتې مکتبونه او ښوونځي نه وو تړل شوي څه فکر کوئ تړل شوي وو کله که څنګه
دغه حالت مو د خپل د امریکا متحده ایالاتو دله چې طالبانو ته اسلامي تاریخو د دوی هغوی له امریکایان مرسته روس ونه دوی آزاد شو ته هېواد ته ورتلل جمهوریت ناکامېدوی چې مستقیما د سیمې د هېوادو او د خپله د امریکا چې موږ یې ډېر بې وخته پرېښودلو او د افغانستان خپل سیاسي په غیر مسلمانه توګه وویتل او خپل سیاسي اداره چې دوی سفارت وو هغه یې وتړ دا په دې معنی چې دوی خپله ډېره لویه تېروتنه کړې ده اوس تاسو له طالبان نه دا چې یو حکومتداري غواړي دوی خپله حکومتداري ځای تر اوسه پورې روږدې نه دي او د دوی تېر حکومت یو دوره وه چې یو توره دوره وه یو د ولسوالۍ په شکل ړنګ افغانستان وو اوس دغه افغان د افغانستان دوی پاتې شوی ده دلته یو ښه حکومتداري پکار ده چې دا ټول په ملا صاحبانو په قاري صاحبانو نه کېږي خو دغه لاره په خپله دغه نړیوالو دې ته غوره کړه ده دلته ډېر نور خلک هم وو چې باید اوس راوځي وای زه د ښاغلي شیرازم صاحب د خبرې سره بېخي مخالف یم چې دوی ویلي چې ښاغلی محمد اشرف غني د افغانستان پخوانی ولسمشر میدان خالي کړي نه میدان دغه د سیمې هېوادو په داخل کښې جاسوس کړی خو چې کړی وو اخري تن چې نور هر کې هم خپل سپیشل فورس هم خپلې پریشانه باندې ته وروسته لګ اشرف غني دي دا یو معما ده چې خلکو ذهنونه باید پاک وو دلته د افغانستان اردو ملي نه وه په افغانستان کې هغه جاسوس یې کړی هغه کتازیګانې وې چې هر وزیر و هر قومندان و هر رهبر په نهاد د افغانستان د خلکو قاتلین چې ځان د مجاهدین د هغو د ډلو مشران واک یې چلاوو اشرف غني مجبور کړي چې په اخري تن بدوځي او بل شمول حکومت نوم اخیستل د افغانانو لپاره ضرور ضدي ضرور نه ده ځکه افغانستان د حکومتونو لابراتوار نه ده چې د هر حکومت هلته تطبیق کېږي زه د طالبانو استازی نه یم خو د طالبانو حکومت چې طالبان په واک کښې دي زه باور لرم چې هېڅکله به دوی په بل چا سره جوړ نه شي کله دا ده چې دوی باید خپل دولت وکړي خو د افغانستان د خلکو لکه شیرازان صاحب چې ویلي هغه ځوانانو هغه خلک چې د افغانستان د خلکو پیسو په وینو روزل شوي دي هر یې راوځي دا چې حکومت دولت کښې شریک کړي دولت نه په ملایانو مخکې نه شي تلی
مننه ښاغلی اندړ ستاسو خبرې مو واخیستلې
امرشمول حکومت سره د افغانستان خلکو ته به ګټه ونه کړي نوس به ډېر راوړي بیا به هغه کلې ټپلې د افغانستان د خلکو قاتلین به په زوره ځینو هېوادونه یوجا کړي او د
مننه ښاغلی اندړ ښاغلی شیرازم دوه نور مسایل هم دي چې له تاسو غواړم وپوښتم لومړی دا چې دغسې پالیسیانه چې طالبانو مثلا د رسنیو په ارتباط باندې پرون خپرې کړي دي تر دې مخکې هم د رسنیو په ارتباط ویلي وو د بیان د ازادۍ په ارتباط یا د مظاهرو د ځینو کړنلاریو سپارښتنې چې دوی کړې وې بیا د نجونو په تړاو هم دوی ویلي دي چې باید شرعي محیط رامنځته شي خصوصا د پوهنتون په مسله کې دغسې پالیسیانې که دوی وضع کوي کوي څومره به د نړیوالو واټن له دوی سره لري وساتي فکر کوي؟
ستانزه سب خبره ده چې دلته دواړه خونه موجود دي، یو د طالبانو لپاره چونواکي پلاس کې دي او د حکومت مشرتابه او د حکومت ټولې ادارې دوی په واکې دي. دوی لپاره اول خپله دا فکر پکار دی چې دوی بقا په څه کې ده، د دوی د موافقت بقا په څه کې ده، دوی د ثبات لپاره طریقې کار په پچیش کې په ګټه کې دی. زما په عقیده باندې که دوی ډېر زیات د پوخا په تیر باندې په مطبوعاتو بندیز ولګي یا د ښځو په حقوق باندې دوی رانشي او یا مثلا د همشموله حکومت ته لار خلاصه نه کی، دوی به ډېر زیات ستونزو سره مخ وي او دنیا ورسره به مشکل وي چې دوی سره دغه وکړي په اصطلاح د دوی د رسمیت پیژندنې یا دوی سره د کومکونو په تړاو باندې یو قدم واخلي. زما په عقیده باندې چې د دوی لیډرشپ په دې فکر کې اوس مطلق لګیا دی چې کملار بهتره کولای شي چې هم د خپل جنگي قوتونه په دې کاني کې چې مونږه زمونږ جګړه د اسلام د نفاذ لپاره و په دې کې شک نشته، د دې ملک نه د خارجیان د وطن لپاره وا، خو زمونږه یوازې موارد هم جوړیږي چې مونږ د وطن نور جنگونو ته وینسو او بل اخره د نور جنگونو ته نه تک په تسلسل کې یوازې بهترین لار دا کې دی شي چې مونږ د بنډی ټولنې سره خیاړي کې ولرو او په مناسبات کې ورسره لار شو. ولې دا کده دوی ډیر په احتیاط اخلي، دا دوی داسې یو دم باندې نشي کولای. هلته ډیر
زما پوښتنه دا وه چې دوی که دغه سي پالیسیانې وضع کوي دوی به دغه واټن څومره لري ساتي؟ اوس خو دوی پالیسیانې وضع کړي،
واټن لري کېږي، واټن نور لري کېږي او خرابېږي او دغه کېږي، په دې کې شک نشته. خو زه تاسو ته دا وایم چې زما فکر دا دی چې دوی په دغه کار به دې پروسه کې اوس لګیا دي، په دې باندې کار کوي چې دوی واټن د نږدې کېدو لپاره اسانې لارې برابرې کړي. البته هلته خو یک جهاتي تر اوسه پورې لا موجوده نه ده چې څوک څه غواړي هغه به کولی شي. هلته یو 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 پراګندګي شته.
دما بل پوښتنه دا ولې تاسو نه کولی شیر اعظم د تاسو دا مثلا واخیستله چې د عربي هیوادونو د ملاتړ جلب د طالبانو لپاره څومره مهمه ده؟ بیا که سعودي عربستان دغه سی اقدام کوي چې سیمه کې قدرت او هم د اسلامي هیوادونو سرلاره یادیږي،
زه په مجبور کې د خلیج هیوادونو عربي هیوادونو رول په افغانستان کې ډیر زیات مؤثر ګڼم. هغه په اقتصادي لحاظ، په مذهبي لحاظ، هغه په هر فکر باندې چې تاسو ورته وګورئ دا یو ضرورت دی د افغانستان سره. ولې په دې کې پخوا لږ مشکلات موجود وو چې هغه د قطر برلاسي وه او دلته مثلا د سعودي عربستان او بیا د متحده اماراتو تر مابین د قطر اړیکې دا ټول چې یو څه سره ټکنی کړي وو. خو په دې کې هم ګوره دا اوس د طالبان اسلامي تحریک یو بهترین طریقې کار مخته کړ چې ګوا دا اعتمادي ورکر چې مونږ کولای شو چې ګوا تاسو سره هم په حسن نیت باندې لکه شل کاله مخکې چې سره ملګری وو په هغه ملګرتیا کې سره لاړ شو. دا ګوره نن مثلا د آریانا پروازونه، د کامیر پروازونه د دوبۍ او د دوی ترمنځ شروع شول، یا مثلا دا د سفارت په دغه کې بیرغ د دوی پورته شو لکه تاسو چې ویلې، دا ټول د خو اړیکو لپاره یو قدم دی او زه یقین لرم چې د دې په اخیستلو باندې به آرام او سلوسلو دا مناسبات نور هم خوشي او دا به د افغانستان په خیر وي، دا به د ولس په خیر وي او دا به د دې اوسني طالبان د اسلامي تحریک د حکومت په خیر وي.
مننه کوم ښاغلی شیر اعظم د تاسو له ګډونه. ښاغلی انډر، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو دغه وروستنۍ پالیسیانې چې دوی اعلان کړي دي، دا به بالاخره د دوی د رسمیت پیژندنې دغه فاصله څومره اغیزمنوي؟ فکر کوي چې لا یې زیاتوي له نړۍ سره د دوی فاصله که څنګه؟
واضح خبر ده چې دا د دوی سرګندونه د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ګټه کوي، خو راځي چې دا عملي شي او دا د موقتي ډول سره نه وي، ځکه دوی په منځ کې ځینې داسې افراطي کار شته چې دوی خپله په خپل منځ کې مشکلات شاید ولري. نو د نړۍ سره تعامل یو حتمي خبره ده، موږ نشو کولای چې نړۍ نه خپل چارو سره تجارتي او حق ورکړي او داسې ډیپلوماتیک اړیکې ولري. دا دوی د ته متوجي دي، خو
برعکس که دوی دغه د تنګ نظری او ځینې محدودې پالیسیانې وضع کوي، زما هدف دا و دا به څومره واټن د دوی زیاتوي که څنګه؟
دا هېڅ نړۍ اوس پرمختګ خلکو ذهنیتونه روښانه شوي دي، خو نړۍ له موږ سره یو څه خپله امریکا متحده ده دمو تصونه باید نه وي سره تصمیم وي چې یو له کونه زیات سفر وسته. دا خپله یو لویه خلا د کدري ده، د دولتداري د مرکز لپاره یو فنډ چې په نامه کې
نو طالبان کوشش کوي چې هغه څه دي نړیوال عمومي چې د افغانستان له ملي منافع او د اسلامي مقدسات سره په ټکر کې نه نو دا چې هر څه وشکړي چې موږ د نړۍ موږ یو آزاد مستقل هېواد غواړو او دلته هر هېواد خپل ځان ته تاریخ لري، کلتوري اړیکې لري او مذهبي شرعیت لري. موږ افغانان کوشش کوو چې داسې حکومت وي چې هغه افغاني قاضي خو زموږ د سیمې او ګاونډي هېوادونه شته
مننه کوم ستاسو لګډون او توضیحات نه کورمو ودان او ریدونکو تاسو مننه چې د ازادي رادیو دغه اونیز بحث مو تر دې دمه واورید کورمو ودان.